په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو نوري هرکلی کوم. پایل په خبرونو کوو. د طالبانو مشرانو نن په دې اړه خبرې کوي چې په کابل کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې د برید په وړاندې چې د امریکایي چارواکو په وینا د القاعده مشر ایمن الزواهری پکې ووژل شو څه ډول غبرګون وښیي. دا خبره دریو سرچینو رویټرز خبري اژانس ته کړې ده. طالبانو تر اوسه په دې برید کې چې د یکشنبې په سهار وشو د الزواهری وژنه نه ده تایید کړې. د طالبانو یو چارواکي چې په کابل کې یوه مهمه دنده ترسره کوي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز ته ویلي چې په دې اړه په لوړه کچه غونډې روانې دي چې آیا د دغه برید په وړاندې عکس العمل وښودل شي او که داسې پرېکړه وشي نو باید مناسبه لاره انڅوي. هغه ویلي چې مشران په دې اړه له دوو ورځو راهیسې په غونډو کې بحثونه کوي. دې چارواکي نه ده تایید کړی چې د برید په مهال الزواهری په هغه کور کې و چې برید پېښ شوی دی. د افغانستان لپاره د امریکا په خوانه ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد وایي په طالبانو کې ښایي ځینو عناصر له متحدو ایالاتونو سره مرسته کړې وي چې د القاعده مشر ایمن الزواهری چیرې اوسېده. خلیل زاد چې له طالبانو سره د دوحې تړون لاسلیک کړی دغه څرګندونې پرون سیشن بي د امریکا ان پی آر راډیو ته کړې او حقاني شبکې ته په اشاره ویلي چې دا هغه شبکه ده چې الزواهری ته یې پناه ورکړې وه. ښاغلی خلیل زاد ویلي چې د متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د دوحې له تړون څخه د طالبانو ځینو عناصرو سرغړونې کړې او زیاته کړې چې طالبانو به په تیر کې د القاعده له ملاتړ څخه له درسونو درس اخیستی وي چې څومره تاوان یې امپرې کړی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي طالبانو تېرې اونۍ د تاشکند په غونډه کې هڅه کړې وه چې د دې غونډې برخهوالو هیوادونو او سازمانونو ته ډاډ ورکړي چې دوی د افغانستان پر خاورې بشپړ کنټرول لري او د افغانانو ملاتړ ته ژمن دي. طالبانو خپله دا ژمنه بیا هم تکرار کړ چې افغانستان به د ترورستانو په ځاله نه بدلېږي. خو د نیکلاسن په خبره په کابل کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری وژنه د طالبانو پر مخکنۍ او دا ډول ادعا او شکونه لا زیاتوي. نوموړي دغه څرګندونې په څو ټویټونو کې کړي او دا پوښتنه یې راپورته کړې چې آیا طالبان د هغه له اوسېدو خبرو نه یې شوی کولی یا یې هم نه غوښتل چې د القاعده د مشر په وړاندې اقدام وکړي. د کابل په کارتسخي سیمه کې نن غرمه مهال د ډزو غږونه اورېدل شوي دي. عیني شاهدانو په خبره لومړی پرله پسې ډزې کې د خو وروسته تیتو پراکې شوې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ترکور ازادي راډیو ته د ډزو خبره تایید کړې او ویلي دي چې د طالبانو امنیتي ځواکونه په کارتسخي سیمه کې تصفیوي عملیات ترسره کول چې له یوه کوره پرې ډزې وشوې. د ښاغلي ټکور په خبره ده دغه کور محاصره شوی او پکې تصفیوي عملیات روان دي. ښاغلي ټکور په دې اړه چې دغو ډزو مرګ ژوبله اړولې کنه څه ونه ویل. د امریکا د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي نن د تایوان په پلازمینه تایپی کې د خبرو په مهال وویل چې متحده ایالات غواړي تایوان تل آزاد وي او امنیت ولري. هغې وویل امریکا به هیڅکله د تایوان له ملاتړ څخه لاس وانخلي. پلوسي د تایوان پلازمینه تایپی ته له رسېدو سره سم له تایوان سره د امریکا پیوستون څرګند کړه او ویل له تایوان سره د امریکا پیوستون تر بل هر وخت نن ځکه ډېر مهم دی چې نړۍ د استبداد او ډیموکراسۍ ترمنځ باید یو انتخاب ولري. چین چې تایوان د خپل خاورې یو برخه بولي تایپی ته د امریکا د استازو د جرګې د مشر سفر سم دسی وغانده او ویل چې دا به د سیمې پر سوله او ثبات ناوړه اغیز وکړي. ازادي رادیو او ری اوړاندې په خبرونه کې یو جګپوړی امریکایي چارواکي وایي متحده ایالات طالبان څاري چې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری پر وژلو له چوپتیا وروسته څه اقدامات کوي. خو د هغه په وژلو سره به ورته ثابته شوي وي چې امریکا څه کولی شي.
نو ته دا روښانه کړه چې موږ پوهیږو چې دوی څه وکړل او موږ پوهیږو چې دوی څوک ساتي.
په دې اړه مو چې طالبان له دغه پیښې وروسته څه کولی شي د چارو د یوه کتونکي نظر اخیستی.
د افغانستان مذهبي حکومت باید په دې یو کال کې ډېر نږدېوالی ښودلی وای چې سیاست ورو به ولرئ تر څو د دغه څه کړنو یې لاس اخیستی وای.
د الزواهری د وژلو په وړاندې مو له کورنیو او نړیوالو نویو غبرګونونو هم خبرو. دغه راز به واوري چې پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنې وروسته هغو رسنیو چې تفریحي خپرونې کولې او موسیقي یې ډېره خپلوله له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي.
موسیقي بنده ده. داخلي سپانسر په ټوله کې له منځه تللی دی. هر راډیو هر رسنه په شمول د ځوانان راډیو نړۍ په تاوان روان دي.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار می رحمت صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د امریکا د ملي امنیت د شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکی جان کیربي وایي دوی په دې پوهیږي چې طالبان به د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری پر وژنې تر چوپتیا وروسته په کومو اقداماتو لاس پورې کړي، خو وایي د طالبانو کړه وړه څاري. ښاغلی کیربي دغه څرګندونې تېره شپه په یوه خبري غونډه کې وکړې او ټینګار یې وکړ چې متحده ایالاتو د ایمن الزواهری په وژلو سره طالبانو ته دا ثابته کړې چې که دوی څوک ساتي او څه سرته رسوي نتیجه به یې څه وي. نور په دې رپورټ کې
امریکا پر طالبانو ټینګار کوي چې د دوی کړنو ته متوجه دی. د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکی جان کیربي چې د سه‌شنبې په ورځ ناوخته یوې خبري غونډې ته خبرې کولې ټینګار یې وکړ چې امریکا طالبانو ته دا روښانه کړي چې پوهیږي دوی، یعنی طالبانو، د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری تر وزل کېدو وروسته د شواهدو د پټولو لپاره کوم ګامونه پورته کړي دي.
موږ طالبانو ته دا روښانه کړه چې موږ پوهیږو چې دوی څه وکړل او موږ پوهیږو چې دوی له چا نه ساتنه کوي او موږ ځینې هغه قانون باندې هم پوهیږو چې دوی هڅه وکړه تر حملې وروسته شواهد پټ کړي. نو زموږ ورته پام دی.
دا په داسې حال کې ده چې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وزل کېدو پر اعلان له 24 ساعتونو زیات وخت تېرېږي، خو طالبانو تر اوسه دا مسله چې نوموړی په کابل کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې وزل سوی نه تایید او نه هم رد کړې ده. بلخوا د امریکا د کانګرس یو غړی مایک ویلډز وایي چې ایمن الزواهری د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په میلمستون کې اوسېده او اندېښنه یې ښودلې چې دا ډله به بیا پر امریکا حمله وکړي. مایک ویلډز فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې په ښکارا توګه القاعده په افغانستان کې د سپتمبر د 12 څخه مخکې په تیر بیرته راستنه شوي او استخباراتي ټولنې راپور ورکړی چې دوی په بشپړه توګه موږ ته د بیا برید کولو اراده لري. هڅه مو وکړه د دغو امریکایي چارواکو د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویان دي ذبیح الله مجاهد تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. که څه هم طالب چارواکو په ځلونو امریکا او نړیوالې ټولنې ته په پرله پسې بیانونو کې ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد ګټه ونه اخیستل سي او هیڅ چاته به ګواښ متوجه نه وي، خو په کابل کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الزواهری د وزنې تر اعلان وروسته په هیواد دننه او بهر پر طالبانو نیوکې مطرح کیږي چې ولې تر اوسه له دغې ډلې سره اړیکې نه دي پرې کړي. د القاعده د مشر د وزل کېدو له اعلان وروسته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپله ټویټر پاڼه د یو بیان په خپرولو یوازې دغه برید وغند او هغه یې د نړیوالو اصولو خلاف او د دوحې له تړون څخه ښکاره سرغړونه وبلله او ویې ویل چې د دې ډول اعمالو دوام به موجوده فرصتونه زیانمن کړي.
و مورد چې یو جګپوړی امریکایي چارواکی وایي متحده ایالات طالبان څاري چې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری په وژلو له چوپتیا وروسته څه اقدامات کوي، خو د هغه په وژلو سره به ورته ثابته شوی چې امریکا څه کولی شي. په دې اړه مې د امنیتي چارو لپو او لپخواني افغان پوځي احمد خان اندر سره د مرکې په پیل کې دا پوښتنه وکړه چې د القاعده د مشر ایمن الزواهری له وژلو وروسته د امریکایي چارواکو دغه څرګندونې چې طالبانو ته ګواښ بلل کېږي یا خبرداری بلل کېږي څه معنی لرلی شي؟
ګورې که امریکا موږینو چې په افغانستان کې یا نظامي ماته خوړلې او یا دوی خپل نظامي ستراتیژیک ته بدلون ورکړی ده، خو له افغانستان ووتل که څه هم په دې کې د پخوانی د جمهوریت چارواکو ډېر فساد هم دوی مجبور کړي چې نور افغانستان نه لاس واخلي، خو موږ وینو چې هوایي حریم د امریکا په لاس کې ده. امریکا اوس هم په نړۍ کې یو سپر پاور ده، هر څه نږدې نه دوی کولی شي وڅاري او ښه هلته نږدې نه ارجنټان ولري او استخبارات یې ډېر قوي دي. اوس ګورو چې د کنۍ حریم هم د دوی په لاس کې ده، دوی کولی شي چار وخت حملې وکړي، هر وخت هر څوک په نښه کې ویولي. نو د دغه چې زبرځواکونو سره زموږ د افغانستان فعلي حکومت باید په دې کال کې د نږدېوالی ښودلی وای، ښه سیاست به ولرې تر هغو د دغسې کړو نه لاس اخیستی وای. زه پوهېږم چې ټول طالبان د القاعده سره به اړیکې ونه لري، خو دا چې شته القاعده هلته ډېر کار کړی ده، دا چې 45 کاله جګړه وه او بل د پاکستان استخبارات ډېر لویې لوګو په مخ وړي. تر اوسه خو د افغانستان اسلامي امارت دا نه ده تایید کړي چې الزواهری په دې برید کې وژل شوی، خو که وژل شوی د کې د پاکستان لوی لاس او د طالبانو بدنامي او طالبانو په خپل منځ کې هغه خلک چې القاعده سره اړیکې لري هغوی به هم پوسوي چې څومره د دوی حکومت ته دا تاوان رسوي او څومره دوی بدنامي او د امریکا څومره قهر او غوسه راپارول شي.
طالبانو یوازې دغه برید غندلې دی، خو د ایمن زواهری د وژلو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د طالبانو وایان زبیح الله مجاهد یوازې ویلي چې دغه برید به موجوده فرصتونه زیانمن کړي. فرصتونه خو موږ او تاسو په تیر یو کال کې مولیدل چې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. یعنی طالبان په دغه سی یو وضعیت کې څه امکانات لري چې د دغه برید په وړاندې په یو ډول اقدامات وکړي؟ یعنی طالبان څه کولای شي؟
طالبان تاسو پوهیږئ چې اوس ټول افغانستان په واک کې ده او دوی د حکومت په نوم هلته نړۍ سره په مقابل کې دي. نو طالبان ته په خپله د امریکا متحده ایالاتو د 15 میلیارد ډالر واسطه پرېښي ده. طالبان په مځکني جګړه کې کولای شي مقاومت وکړي، او طالبان که چیرې واقعا د نورو روسي ډلو سره لاس یو ځای کړي، کېدای شي د سیمې د منطقې او یا په نړۍ کې د نورو هیوادونو امنیت وننګوي. لکه څنګه چې پرون یو استازی له ما سره په اریانات الجین کې ناست و، هغوی ویلي که چیرې زموږ سره دغه چې مقابلو ته دوام ورکړ چې موږ هم کولای شو یو لاس په اقدام شو.
د دغه برید سره فکر نه کوئ چې د طالب مشرانو په منځ کې به په دې اړه اندېښنې زیاتې شوې وي چې که چیرې څوک له امریکا سره په ټکر کې ویګی، نو هغوی بیا هم دا وړتیا لري لکه څنګه چې ویلي وو که ځواکونه له افغانستانه باسي، بیا هم دا وړتیا لري چې هلته د ترهګرو بریدونو یا د نورو ګواښونو چې د امریکا ملي امنیت ته ګواښ پېښوي هغه له منځه یوسي؟
واقعا کله چې طالبان واک ته راغلل، موږ ولیدل چې په دې کې د امریکا متحده ایالاتو هم دوی ته دفترونه نیولي وو، دوی سره ډېرې نږدې اړیکې درلودې، او د طالبانو چارواکي باید پوه شوي وای چې امریکا دومره ضعیف نه ده. او هغه د امریکا د بحری پوز کمانډان چې په افغانستان کې وینا وکړه، دوی ویلي چې موږ له افغانستان وځو، د افغانستان ټول حالات موږ له بهر نه څارلی شو. دوی باید ډېرې ډیپلوماتیکې اړیکې نږدې کړې وای، او دوی باید دې پوچي وای چې افغانستان خلک یې ډېر غریب دي، اقتصاد وضعیت نه ډېر حالت خراب ده، او د افغانستان جګړه د افغانستان د خلکو په نقص ده، او د هر ابخدا سره جنګېدلی نه شي. او لکه څنګه چې د امریکا د متحده ایالاتو استازي زلمی خلیزاد په وار وار ویلي دي چې موږ چیرې وغواړو هر یو وطن غړي په زور وتلی شو، په زور وتلی شو. یعنې د امریکا د متحده ایالاتو لپاره یو ملک ته تګ ډېره ساده خبره ده، او دا موږ افغانان چې موږ وایي 2-5 هیوادونه مات کړي دي، هغوی کولی چې بیا هم مخ را واړوي، هغوی کولی چې بیا هم عملي وکړي. د دې لپاره باید موږ شرایط آماده نکړو.
د امنیتي چارو پوه او د افغانستان پخوانی پوځي احمد خان اندرو په داسې حال کې چې طالبان د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژلو په اړه تر اوسه چپه خوله دي، د هغه د وژلو په وړاندې کورنۍ او نړیوال غبرګونونه دوام لري. په دې ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي په طالبانو کې ښایي ځینو عناصرو له متحدو ایالاتونو سره مرسته کړې وي چې د القاعده مشر ایمن الزواهری چیرې اوسېده. خلیلزاد چې له طالبانو سره د دوحې تړون لاسلیک کړی، دغه څرګندونې پرون سیشن به د امریکا NPR رادیو ته وکړي، او دغه راز وویل چې د هیڅکله هم د طالبانو پر مشرانو دوی هیڅکله هم باور نه درلود.
د افغانستان پلازمینه کابل کې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری د وزل کېدو تر اعلان وروسته د خبرګونونو په لړ کې ځینې امریکایي او افغان پخوانیو چارواکو پر طالبانو نیوکې کړې، او وایي چې له دې ډلې سره د دوی اړیکې به طالبان او افغان ولس لا زیانمن کړي. د دې خبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد NPR د امریکا ملي عامه رادیو سره په مرکه کې حقانیان ایمن الزواهری ته د پناه ورکوونکو په توګه یاد کړي، او ویلي دي چې په طالبانو کې ځینې عناصر د داشن کړنو په ترسره کولو د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوه هیلې تړون څخه سرغړونه کوي.
ځینې عناصرو د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ شوې هوکړه نګزول، او د حقانیانو دې کړنو د دوی نورې لاسته راوړنې اغېزمنې کړې دي. بل دا یې هېر کړي وو چې له القاعدې څخه ملاتړ به دوی ته لوړه بیه ولري.
زلمی خلیلزاد وروسته له هغې دا خبره کړې چې د امریکا استخبارات راپور ورکړی چې ایمن الزواهری د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په میلمستون کې اوسېده. هغه څه چې طالبانو یې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. ښاغلی خلیلزاد وایي چې ښایي د طالبانو ځینو عناصرو له امریکا سره مرسته کړې وي چې د الزواهری د ځای په اړه معلومات ورکړي. که څه هم د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوه پټنو کې ټینګار سوای چې طالبان به له ټولو ترهګرو ډلو په ځانګړي توګه القاعده سره اړیکې پرې کوي او وړاندې طالب چارواکو په ځلونو امریکا او نړیوالې ټولنې ته په پرله پسې بیانونو کې ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد ګټه ونه اخیستل شي او هیڅ چاته به ګواښ متوجه نه وي. خو په کابل کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الزواهری د وزن تر اعلان وروسته په افغانستان کې دننه او بهر پر طالبانو نیوکې او شکونه راپارېدلي دي. زلمی خلیلزاد چې د دوه تړونې لیکلای او طالبانو سره د امریکا په استازیتوب لاسلیک کړی وایي امریکا هیڅ کله د طالبانو پر مشرانو باور نه دی کړی.
موږ هیڅ کله د طالبانو پر مشرتابه باور نه دی کړی. موږ دوی هغې هوکړې ته مسؤول ګڼلي چې له موږ سره یې کړي. خو په ورته مهال موږ غوښتل چې دا ظرفیت ولرو او دا ظرفیت خو درلودلی چې د القاعده او نورو هغو ډلو ځواب ووایو چې امریکا متحده ایالات ګواښي.
بلخوا په جنیوا کې د افغانستان ډیپلوماټیک ماموریت یو بیان په خپرولو په کابل کې د الزواهری د وزل کېدو په اړه ویلي چې دا د القاعده او طالبانو ترمنځ ستاړي کې روښانه کوي. په دې بیان کې راغلي چې د متحده ایالاتو د نظامی ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو برید یو ځل بیا تاییدوي چې طالبانو ترهګرو ډلو ته پرانځایونه ورکړي او د افغانستان په خاوره یې د تېرېدو اجازه ورکړي تر څو په هیواد او بهر کې د ترهګریزو بریدونو پلان کولو او ترسره کولو لپاره یې وکاروي. همدارنګه د تېر جمهوري حکومت بهرنیو چارو پخوانی وزیر حنیف اتمر په دې اړه په خپل یو ټویټ کې پر طالبانو غږ کړی چې اجازه دې ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځاله بدل شي. هڅه مو وکړه د دغو څرګندونو او ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویاندویانو یې تر دې دمه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
او سم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د شپږیزې لیګ په نیمه پای لوبه کې نن کابل او سپین غر لوبډلې لوبېږي. د دې لوبې پچا کابل لوبډلې وګټله او لومړی تو پچا ونه غوره کړه. سپین غر لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د نو لوبغاړو په اوټ کېدو سره 134 منډې جوړې کړې. اوس کابل لوبډله توپ وهنه کوي چې د سپین غر لوبډلې لخوا ورکړی هدف پوره کړي. د یادونې ده چې د بوست لوبډله د شپږیزې لیګ پای لوبې ته وتلې ده او نننۍ لوبه چې هرې لوبډلې وګټله له بوست لوبډلې سره به د جمعې په ورځ په پای لوبه کې مخ شي. په جوزجان کې د پینګ پانګ سیالۍ وشوې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې د پینګ پانګ سیالۍ په جوزجان کې د یوې ورځې لپاره وشوې چې 15 تنه لوبغاړو پکې برخه اخیستې وه. د دې سیالیو د کولو هدف د جوزجان د پینګ پانګ لوبډلې ته د غوره لوبغاړو موندل وو. د دې سیالیو په پایله کې محمد زاهد اسدي لومړی مقام او احمد توفیق یعقوبی دویم مقام خپل کړ او څلورو هیوادونو په ګډه د 2013 کال د فوټبال نړیوال جام د کوربتوب لپاره وړاندیز کړی. ارجنټاین، چیلی، یوروګوای او پاراګوای هغه څلور هیوادونه دي چې په ګډه یې د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا څخه غوښتي چې د 2013 کال نړیوال جام په دې څلورو هیوادونو کې وکړي. یوروګوای په 1930 میلادي کال کې د فوټبال د لومړني نړیوال جام کوربه وو او اوس غوښتنه کوي چې سل کاله وروسته دی په 2013 کال کې بیا نړیوال جام په یوروګوای او ګاونډیو هیوادونو کې وشي. د جنوبي امریکا د فوټبال کنفدراسیون مشر الیاندرو دومینګز ویلي چې دا د جنوبي امریکا د خلکو لویه هیله ده چې نړیوال جام د دوی په هیوادونو کې وشي. د فوټبال د 2022 کال نړیوال جام په قطر کې کیږي او د امریکا متحده ایالات، کاناډا او مکزیک په د 2026 کال نړیوال جام قربانه وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د طالبانو مشران نن هم په دې اړه خبرې کوي چې په کابل کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې د برید په وړاندې چې د امریکایي چارواکو په وینا د القاعده مشر ایمن الزواهری پکې ووژل شو څه ډول غبرګون وښیي. دا خبره دریو سرچینو رویترز خبري اژانس ته کړې ده. طالبانو تر اوسه په دې برید کې چې د یکشنبې په سهار وشو د الزواهری وژنه نه ده تایید کړې او په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی. د طالبانو یو چارواکي چې په کابل کې و مهمه دنده ترسره کوي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویترز ته ویلي چې په دې اړه په لوړه کچه غونډې روانې دي چې آیا دغه برید په وړاندې عکس العمل وښودل شي او که داسې پرېکړه وشي نو به یې مناسبه لاره څه وي. هغه ویلي چې مشران په دې اړه له دوو ورځو راهیسې په غونډو کې بحثونه کوي. دې چارواکي نه ده تایید کړی چې د برید په مهال الزواهری په هغه کور کې و چې امریکا بې پیلوټه الوتکې پرې برید وکړ. خو د د ایمن زواهری د وجل لیلان نه دو ورځې تیریږي او طالبان تر اوسه چپ خوله دي. که څه هم له دې وړاندې طالبانو د ډیرو نورو موضوعاتو په اړه هم چوپتیا غوره کړې وه، خو له څو ورځو وروسته یا د پیښ له رسنیز کېدو وروسته یې هغه تایید کړي یا رد کړي دي. خو په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر وژل کېدو یوه ډیره مهمه موضوع ده، ولې طالبان تر اوسه په دې اړه چوپه خوله دي؟ نور په دې راپورټ کې
دا سمال چې طالبانو په سیمه او نړۍ کې د خپل نوي رژیم د مشروعیت لپاره پراخ لابي پیل کړی و او په هر غونډه کې دا خبره په مکرر ډول تکرارول چې افغانستان نور د ترهګرو لپاره خوندي پټنځای نه دی. خو د تیر ریاکشن می پورس په کابل کې د امریکا بی پیلوټ الوتکې برید د طالبانو دا یو کلن خواري تر ډیره په اوبو لاهو کړه. امریکا رسمن اعلان وکړ چې د القاعده مشر ایمن الزواهری په یو داسې کور کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژلې چې ویل کېږي د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د سرپرست سراج الدین حقانی و. خو طالبانو تر اوسه د دوی تر واک لاندې کابل کې د ایمن الزواهری د وژل کېدو په اړه یوه خبره هم نه ده کړې او یوازې په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې برید د افغانستان د حریم نقض بللی. هغه خبره چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په 2011 کال کې په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته وکړه. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت که څه هم په خپله خاوره د امریکا پوځي عملیات وغندل، مګر دا یې هم وویل د اسامه بن لادن وژل کېدل د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې او لمنځوړو لپاره د پاکستان په ګډون نړیوالې ټولنې هوډ څرګندوي. خو طالبان سره له دې چې غواړي حکومت یې نړیوال په رسمیت وپیژني، د دوی تر واکمنۍ لاندې د القاعده د مشر ایمن الزواهری په وژل کېدو چوپه خوله دي. حکم دلایل دي چې طالبان چوپتیا ته مجبور کړي. د چارو شنونکي سمی یوسفزی هم دې پوښتنې ته ځواب وایي.
دغه مسله د طالبانو د ډېرو لوړو مشرانو د سطحې نه پورته یو واقع شوې ده. له دې امله دوی یو ډول په شاک کې دي. زه فکر کوم چې دوی جرګې او مجلسونه روان دي، په کندهار کې هم روان دي، په کابل کې هم روان دي، تر څو یو رسمي غبرګون پیدا کړي. خو دومره ستره پېښه ده چې طالبانو هر چارواکی په ځان کې دا قدرت ونه لري چې په دغه موضوع باندې خبرې وکړي.
د پوځي چارو کارپو اسد الله ندیم بیا د طالبانو خاموشي د دوی د خپل منځي اختلاف پایله بولي.
ملامتی شون است چون که اینا حاکم
دوی ملامت دي، ځکه دوی حاکم دي او د ویلو لپاره څه نه لري او کیدای شي پر رهبرۍ کې د دې موضوع په اړه د دریس په خودلو چې څه ډول او په کومو جملو خبرګون وخی اختلاف هم وي.
ډېر نور پښتنه هم شته چې شاید لدی وروسته له طالبانو په هر سیاسي مجلس کې مطرح شي او تر خوای مهمه ده چې افغانانو ته ځواب ورکړي چې څه ډول یو داسې شخص چې د یوې مهمې ترهګرې ډلې مشري کوي او په افغانستان کې هم په ډیرو بریدونو کولو تورن دی کابل ته راوست او دلته یې کور او ځای ورکړ. خو له پیښو سره د طالبانو مخکینی چلند ته په کتو ښایي دا پوښتنې طالبان هغه ډول ځواب نه کړي چې خلک یې غواړي.
دغه راز په دې راپور کې مو هغو خونړیو حملو ته کتنه کړې چې د القاعده مشر ایمن الزواهری له اصلي ترهانو ګڼل کېده. تر ټولو خونړی او سرحد جوړونکي بریدونه چې د امریکایي چارواکو په وینا ایمن الزواهری له طرحانو څخه و، هغه په 2001 میلادي کال کې د سپتمبر د 11 نیټې بریدونه و په نیویارک له دو اسمان څکو ودانیو سره د دو مسافر وړونکو الوتکو ټکر. په دې بریدونو کې نږدې 3,500 کسان وژل شوي وو. که څه هم د دې بریدونو اصلي طرح هغه مهال د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ګڼل کېږي، خو دا چې الزواهری د نوموړي مرستیالونو د امریکایي چارواکو په وینا د دې بریدونو په پلانولو کې څرګنده ونډه درلوده. په 1998 میلادي کال کې په کینیا او تانزانیا کې د امریکا پر سفارتونو بریدونه چې 240 کسان پکې ووژل شول او تر 5,000 زیات پکې ټپیان شول. د القاعده شبکې د نورو غړو تر څنګ ایمن الزواهری د دې بریدونو له اصلي طرحانو څخه ګڼل کېږي او د امریکا متحد ایالتونو رسمن په دې بریدونو کې په لاس لرلو تورن کړ. د 2000 میلادي کال د اکتوبر په 12 القاعده شبکې په یمن کې د امریکا د سمندري ځواکونو په USS کول نومې کښتۍ برید وکړ. په دې برید کې د امریکا د سمندري ځواکونو 10 سرتیري ووژل شول او 10 تنه نور ټپیان شول. د دې برید د طرحې جوړونکی هم د القاعده شبکې د نورو مشرانو تر څنګ ایمن الزواهری ګڼل شوی و، هغه څوک چې د ولسمشر بایدن په وینا د امریکا متحد ایالتونو له کلونو راهیسې په لټه و. د ایمن الزواهری د پټنځای په اړه بېلابېلې اوازې او راپورونه خپاره شول او ډېر کره ویل کېدل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ قبایلي سیمو او یا په افغانستان کې دننه دی. خو بالاخره د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې الزواهری د یکشنبې په سهار د کابل په زړه کې د شیرپور په سیمه کې د امریکا په یو هوایي برید کې وجل شوی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستی. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اعتذار ته سره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دی ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له وو بجود مخام تر وو بجو خبرونه کوي. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سر بیره د غراز لوی کارونو کې د اف ام پسل اشاره پنځه تپه هم اوریدلی شئ. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هغه رسنۍ چې تفریحي خبرونې کولې او موسیقي یې ډېر خپروله له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ شوې دي. د رسنیو ځینو مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی تر ډېر خپل مالي ملاتړ کوونکي له لاسه ورکړی دي. په دې راپور کې مو د رسنیو ستونزو ته کتنه کړې ده.
په افغانستان کې د تفریحي خپرونو او موسیقي لپاره ځانګړې رسنۍ اوس له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د طالبانو پر اتک سره پر رسنیو تر یو لړ محدودیتونو وروسته ان ځینو خپل فعالیتونه ودرول. په کابل کې اسمایي راډیو چې د طالبانو تر بیا ځلې راتک مخ کې ډېر اوریدونکي درلودل اوس خبرونه نه کوي. د دغه راډیو یو مسول چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
کمپنی ها خاص به خاطر برنامه های تفریحی
کمپنی د دې لپاره چې موږ د موسیقي په برخه کې خنه شرات د لودل مخته اعلانات راکول او ډیر هغه ځوانان چې موږ راډیوګانې به اوریدي د موسیقي او تفریح خبرونو علاقمندانو
جوانو هم علاقمند برنامه تفریحی و موسیقي بودند.
د نوموړي په خبره استقلال جهان او زمزمه راډیوګانې هم چې ورته خبرونه به کولی وس فعالیت نه لري. په ورته وخت کې ازادي راډیو ته رسیدلي معلومات ښیي چې په کابل کې څو نور اف ام راډیوګانو سره هنګ راډیو، احمد ظاهر راډیو، شهر راډیو او د غشان د افغانستان موسیقي چینل هم خپل فعالیتونه درولې دي. د غشان د ځوانانو په نوم یو بل راډیو چې د جمهوریت پر مهال د موسیقي په برخه کې بیلابیل خبرونه درلودي اوس خپل نشرات څو ساعتونو ته محدود کړي دي. د دې راډیو د نشراتو رئیس امید یوسفزي ازادي راډیو ته وویل د جمهوریت په وخت کې د نشراتو شپېته سلنه برخه تفریحي پروګرامونه او موسیقي وه. نوموړی وایي اوس مهال دوی تر سختو محدودیتونو لاندې نشرات کوي.
جمهوریت په وخت کې موږ شپېته پنځه شپېته سلنه چې دی موسیقي نشروله. زموږ هر خپرونه کې به موسیقي وه. موسیقي لپاره یو ساعت دو ساعت موږ فریم درلودل. اوس موسیقي په ټوله کې هیڅ نشته دی. موسیقي بنده ده. داخلي سپانسر په ټوله کې له منځه تللی دی. هر راډیو هر رسنه په شمول د ځوانان راډیو دا ډېر په تاوان روان دي.
د نوموړي په خبره اعلانونه نشته او روان وضعیت له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. سره لدی چې موږ هڅه وکړو د افغانستان د رسنیو لملاتړو بنسټونو د تړل شویو رسنیو په اړه وروستۍ شمیرې ترلاسه کړو چې د سیاسي بدلون وروسته بندې شوي خو دوی د خبرو لپاره حاضره نه شول. خو د بې پولي خبریالانو ټولنې د معلوماتو له مخې له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول له پنځه سوه څلوېښت رسنیو څخه دوه سوه شپېته رسنۍ د بېلابېلو لاملونو په ځانګړي ډول مالي ستونزو له امله غیر فعاله شوي دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمن کېدو دا د نږدې کال په پوره کېدو دی. خلا هم رسنۍ تر سختو فشارونو او محدودیتونو لاندې خپل نشرات کوي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت وی دوی اړ دي چې اسلامي اصول په ټولنه کې پلي کړي. د دې حکومت مین زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په یو اسلامي ټولنه کې د هغه څه خپرول من نه دي چې اسلام ورته اجازه نه ده ورکړي.
طبیعت چې د افغانستان قوانین ایجابه ټول رسنۍ او نشرات په اسلامي قوانین مراد کوي او هیڅ به د اسلام د احکامو خلاف نه نشر کی. موسیقي خو تاسو پوهیږئ چې اسلام کې منع ده او هر حرمت لري کله چې یو شی ناجایز وي نس کېدلی چې اجازه ورکړي. اسلامي عمارت وظیفه لري چې شرعي احکام خصاص او د مملکت قوانینو په اساس خبرده د شریعت په چوکاټ کې جوړ شوي دي اجراءات ولري او تخلفات کې هغوی سره برخورد وشي.
طالبانو له دې وړاندې ویلو چې دوی په هیڅ یوې رسنۍ محدودیت نه دی وضع کړی او هغه رسنۍ چې فعالیتونه یې بند شوي اقتصادي ستونزې اصلي لاملونه دي. او په دې برخه کې د حکومت مین زبی الله مجاهد د امکان تر بریده د همکاري خبره هم کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې تېر اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن په یوې غونډه کې پر طالبانو نیوکه وکړه چې د نړیوالو رسنیو تر څنګ کورنۍ رسنۍ هم تر سخت فشار لاندې راوستي.
او اوس به هم ستاسو پیغامونه واورو.
دا چې اوس په افغانستان کې جګړه کمه سوې ده خو امریکا بیا تودور غواړي د جګړې سر برته سم سره شروع کول غواړي جګړه، او دلته نه داعش ته نه دلته یو بل تروریست شته نه القاعده شته، دا ایلانه کې پاتو خبرې اندېښنې او فکرونه چې خلک یې ایلانه کې راولاړي باندې.
زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. د الزوهري د ایمن الزوهري وژل په افغانستان کې یقینا یو د تعصب ځای دی، ځکه چې دا کارونه ټول د پاکستان د ادارې څخه صادرېږي. دغه کارونه چې دا هم د امریکا او د افغانستان د نړۍ پر اړیکو اغېز کولی شي.
د دو اوریدونکو نظرونه مو واوریدل. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې مازدیګر څلور نیمې بجې شوې وړاندې، یعنی البته په همدې برخه کې د ازادي راډیو د ازادي او اوریدونکو ځانګړې خبرونه مه هېروئ. خو تر دې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو مشران نن هم په دې اړه خبرې کوي چې په کابل کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې د برید په وړاندې چې د امریکایي چارواکو په وینا د القاعده مشر ایمن الزواهری پکې ووژل شو څه ډول غبرګون وښیي. دا خبره دریو سرچینو رویټرز خبري اژانس ته کړې ده. طالبانو تر اوسه په دې برید کې چې د یکشنبې په سهار وشو د الزواهری وژنه نه ده تایید کړې. د طالبانو یو چارواکي چې په کابل کې یوه مهمه دنده ترسره کوي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز ته ویلي چې په دې اړه په لوړه کچه غونډې روانې دي چې آیا د دغه برید په وړاندې عکس العمل وښودل شي، او که داسې پریکړه وشي نو به مناسبه لاره څه وي. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي په طالبانو کې ښایي ځینو عناصرو له متحدو ایالتونو سره مرسته کړې وي چې د القاعده مشر ایمن الزواهری چیرې اوسېده. خلیلزاد چې له طالبانو سره د دوهې تړون لاسلیک کړی، دغه څرګندونې پرون سیشن به د امریکا این پی آر راډیو ته کړي، او حقانی شبکې ته په اشاره یې ویلي چې دا هغه شبکه ده چې الزواهری ته پناه ورکړې وه. خغلی خلیلزاد ویلی د متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د وهیل تړون څخه طالبانو ځینو عناصرو سرغړونې کړي، او زیاته کړه چې طالبانو په تیر کې د القاعده له ملاتړ څخه له درسونو درس اخیستی وي چې څومره تاوان یې پرې کړی دی. د خغلی خلیلزاد اشاره د طالبانو لومړنۍ واکمنۍ ته وه چې امریکا ته د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن چې پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 12 د تروریستي بریدونو اصلي تر راول سپارلو ډډه وکړه، او امریکا یې په پوځي حملې سره حکومت نسکور کړ. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي طالبانو تیره اونۍ د تاشکند په غونډه کې هڅه کړې وه چې د دې غونډې برخوالو هیوادونو او سازمانونو ته ډاډ ورکړي چې دوی د افغانستان پر خاورې بشپړ کنټرول لري او د افغانانو ملاتړ ته ژمن دي. طالبانو خپله دا ژمنه بیا تکرار کړه چې افغانستان به د ترورستانو په ځاله نه بدلېږي. خو د نیکلاسن په خبره په کابل کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری وژنه د طالبانو پر مخکنۍ او دا ډول ادعاو شکونه لا زیاتوي. نوموړي دغه څرګندونې په څو ټویټونو کې کړي، او دا پوښتنه یې راپورته کړې چې آیا طالبان د هغه له اوسېدو خبرو نه یې شوی کولی، یا یې هم نه غوښتل چې د القاعده د مشر په وړاندې اقدام وکړي. د کابل په کارت سیخه سیمه کې نن غرمه مهال د ډزو غږونه اورېدل شوي دي. عیني شاهدانو په خبره لومړی پر لپسې ډزې کې دي، خو وروسته تیتو پراکه شوې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع اټکور ازادي راډیو ته د ډزو خبره تایید کړه. ویل د طالبانو امنیتي ځواکونو په کارت سیخه سیمه کې تصفیوي عملیات ترسره کول چې له یو کوره پرې ډزې وشوې. د ښاغلي ټکور په خبره دغه کور محاصره شوی او پکې تصفیوي عملیات روان دي. ښاغلي ټکور په دې اړه چې دغو ډزو مرګ ژوبل اړولې کنه څه ونوېل. د امریکا د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی نن د تایوان په پلازمینه تایپی کې د خبرو په مهال وویل متحده ایالات غواړي تایوان تل آزاد وي او امنیت ولري. هغې وویل امریکا به هیڅکله د تایوان له ملاتړه لاس وانخلي. پلوسی د تایوان پلازمینه تایپی ته له رسېدو سره سم له تایوان سره د امریکا پیوستون څرګند کړه. ویل له تایوان سره د امریکا پیوستون تر بل هر وخت نن ځکه ډېر مهم دی چې نړۍ د استبداد او ډیموکراسۍ ترمنځ باید یو انتخاب ولري. چین چې تایوان د خپل خاورې یوه برخه بولي، تایپی ته د امریکا د استازو د جرګې د مشر سفر سمدستي وغانده. ویل دا به د سیمې پر سوله او ثبات ناوړه اغېز وکړي.
آزادی او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره په افغانستان کې د وروستیو سیلاونو او د سیلاونو له کبله د اوښتو زیانونو په اړه پیغامونه راته پریښي. زیانمن شوي د عاجلو مرستو غوښتنه کوي. دا چې طالبان یا طالب چارواکي په دې اړه څه وایي او د مرستو رسولو د چارو په اړه د طالبانو غوښتنې څه دي، په دې اړه درته یو راپور هم لرو. خو راځئ په پیل کې ستاسې پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نمی شمالی ننگرہار ولایت سمرخیل